السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خلانډ خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو او دغه راز ناوړه اقتصادي وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې ټاکل شوی چې د سهار په 8 بجو د ټاکنو مرکزونه پرانستل شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سهار خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښینه او قلعه سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو وشوې، شاوخوا 13 تنه ووژل شول. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوې دي. پاکستان کې له نننیو عمومي ټاکنو یوه ورځ مخکې دغه چاودنو خلک ویرولې دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د اسلام آباد پولیسو ویلي په ټول هیواد کې د ټاکنو امنیت ته لسګونه زره پولیس او ملیشا ځواکونه ګمارلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې ویلي چې د دوحې په غونډه کې پر معنادار ګډون غور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې ښاغلي متقی دا ځواب د نیکلاسن د پوښتنې په ځواب کې ورکړی چې آیا د دوحې په غونډه کې برخه اخلي کنه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې غونډه د فبروري میاشتې په 13 او 19 د بیلابیلو بنسټونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون سره جوړ شي. له دې سره همحاله پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د حمله توماس نیکلاسن سره د افغانستان پر وضعیت او د غرض د دوه د غونډې په تړاو خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزي له دفتره په 13 شپه خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې هغه هیله کوي چې د افغانستان لپاره د دوه غونډه مثبت نتایج ولري. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیري وایي د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو او افغانانو له لسو استازو سره د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ خبرې کړې دي. میرمن امیري تېره شپه پر خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر لیکلي د طالبانو لخوا د ځپونکو اقداماتو له دوام سره دې ته اړتیا ده چې په افغانستان کې په ډله ییز او قوي ډول د ښځو ملاتړ وشي. میرمن امیري په دې پیغام کې نه دي ویلي چې په دغو ټاکنو کې په مشخص ډول په دغه کتنو کې په مشخص ډول لچا سره کتلې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګولي چې د بیلابیلو بنسټونو او هیوادونو انتقادونه یې پارولې دي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنجشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي دغه مذاکرو هدف په غزه کې د قراري ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. د فرانسې خبری اژانس د خبر لمخې د حماس ډلې یوې سرچینې چې له موضوع خبره وه تایید کړه چې دغه فلسطینی ډلې له دغو مذاکرو سره موافقه کړې ده. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګري سازمان بولي او اسرائیلي پوځیان له تیرو 4 میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې ډېر زیان یې ملکیان ګالي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر 8 په روانه جګړه کې نږدې 8000 کسان وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو بیا دا شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. د فلیپین په جنوب کې تر سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او تر 30 زیات نور تري تم شوي دي. د فلیپین د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون چهارشنبه ویلي چې د سهشنبې ماښام د ځمکې ښویېدنې په دې پیښه کې 30 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې ځمکې ښویېدنه کې 2 کورونه چې ځایي کان کیندونکي پکې اوسېدل تر خاورو لاندې شوي او معلومه نه ده چې 2 کسان پکې اوسېدل. او په جرمني کې لسګونه زره کسانو په تیر کال کې د لیکونو او پارسلونو د ځنډېدو یا هم ورکېدو په اړه شکایت کړی دی. دا خبره د جرمني د فدرال شبکې ادارې پرون چهارشنبه په بن کې اعلان کړه. دغه شکایتونه د پوستي خدماتو او د بستبندۍ د ټول صنعت په باب دي، خو 90% یې د پوستي خدماتو د مخکښ بنسټ د ویچه پوست په اړه دي. خلکو شکایت کړی چې لیکونه او نور پوستونه یا پارسلونه یې پر وخت نه دي رسیدلي یا هم ورک شوي چې بیا یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. تاسو آزادۍ رادیو او ریلا کڅنګ مو چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې تر ډیره ادبی او فرهنګي مسلې څېړل شوې دي. دا پروګرام لنډه خبری برخه به هم لري، په دې کې به ووري چې په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ او پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او پاکستان سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې خلک وایي ګرانۍ، بې وزلۍ او ناامنۍ ژوند تریخ کړی او هیله مند دي چې د دغو ټاکنو له کبله یې په ژوند کې مثبت بدلون راشي. نننۍ ټاکنې داسې مهال ترسره کیږي چې پرون په بلوچستان ایالت کې 214 وشوې چې په پایله کې شاوخوا 300 وژل شول. داعش وسلواله ډلې د بلوچستان د پرونیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دا چې نننۍ ټاکنې څنګه ترسره کیږي، څومره کسان پکې د رایې ورکونې وړ دي، په دې اړه پام وکړئ. دی راپورته
نن په پاکستان کې په میلیونونو کسان په عمومي ټاکنو کې د خپل رایو د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکونکي د ناامنیو له بیرې سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. له دغو ټاکنو سره به هغه ناڅرګند سیاسي وضعیت پای ومومي چې د 2022 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې روان دی. هغه هم وروسته له هغې چې ملي اسمبلۍ پخوانی صدر اعظم عمران خان بې واکه کړ. د سند ایالت د کراچی شهر اوسیدونکي محمد ابراهیم رویټرز اجانس سره په خبرو کې ویلي ولس یو مثبت بدلون غواړي.
عوام کی تو یہی توقعات ہوتی ہیں کہ نیا بندہ آئے
اور ولس دا تھا ملری چې تر ټاکنو وروسته نوی سیاستوال را مخ کی سی او یو بدلون راوړي. ټول هغه سیری چې تر اوسه را مخ کی سوي هغه څوک نه و چې د خلکو په ژوند کې کوم بدلون راوړي.
په پا پاکستان کې خلک شکایت لري چې ورځ په ورځ ګرانی او بیوزلی په زیاتېدو ده او د ناامنیو روانې لړۍ هم د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دا ټاکنې د ناامنیو له دوام سره هممهاله کیږي او پرون هم د بلوچستان په دوو سیمو قلی سیفله او پشین کې د دوو چاودنو له کبله شاوخوا 30 کسان ووژل سول. بلخوا تېر ماښام د کراچۍ په ګلشن اقبال کې هم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه یو تن ووژل سو او بل ژوبل سو. په سند ایالت کې ځینو چارواکو د نننیو ټاکنو پر مهال هم د ناامنیو د ځینو پیښو اټکل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنو په ورځ به د امن د تضمین لپاره له افغانستان او ایران سره د پاکستان سرحد تړلی وي. د پلازمینې اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر نصر خان رویټرز اجانس ته ویلي په دې ښار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره وړ اقدامات سوي دي.
اسلام آباد کیپیټل پولیس هاز
د اسلام آباد پولیسو د رای ورکوونکو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز امنیتي پلان برابر کړی دی.
د د پوینا د ټاکنو په ورځ به د خوندیتوب لپاره 6500 پولیس افسران په اسلام آباد کې ګمارل سوي وي. په پاکستان کې د ملي او ولایتي اسمبلیو یا پارلمانونو لپاره په هرو 5 کلونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې تیرې عمومي ټاکنې د 2013 میلادي کال د جولای پر 15مه سوي وي. هغه کال هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې مخکې د تاوتریخوالي پیښې سوي وي. دغه ټاکنې د ملي اسمبلۍ د 268 څوکیو لپاره، دغه ورځ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ د 115 څوکیو، د پنجاب د 290 څوکیو، د سند د 130 څوکیو او د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ د 150 څوکیو لپاره کیږي. د ملي اسمبلۍ لخوا ټاکل سوي استازي وروسته د پاکستان نوی صدر اعظم ټاکي او د ولایتي اسمبلیو استازي بیا د هر ایالت اعلی وزیر انتخابوي. په نننیو ټاکنو کې 328 میلیونو ډیر پاکستانیان د رای ورکولو پر شرایطو برابر بلل سوي چې په دوی کې 9.5 میلیونه یعنی 45% سړي او 9.5 میلیونه یعنی 46% ښځې دي.
و موریدل چې په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او پاکستان سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبرې هم خبر هم ورکړی دی. دا چې په پاکستان کې د سراسري ټاکنو وروستي جزئیات څه دي، په 2 بجو د رایو ورکولو مرکزونه پرانیستل کیږي او دغه راز امنیتی تدابیر څنګه دي، نن ورځ څنګه پیل شوی، ورزو خپل خبریال ګولایاس ته چې په پیښور کې دی. ګولایاس، ستړي مشي سهار مو په خیر، او ورځ څنګه پیل شوی ده او ټاکنو ته یا د ټاکنو پیل ته هیلي څه دي او په 2 بجو به دغه د رایو ورکولو مرکزونه پرانیستل کیږي؟
ډیر زیاته مننه اسدالله لودین، خوشحاله اوسې. څنګه زمونږ ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومه ده پاکستان کې نن ټاکنې کیږي او وس دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ نیمې بجې دي او د دې یو نیم سات وروسته به په پاکستان کې د رای مرکزونو کې شاوخوا 128 میلیون رجسٹر ووټران چې دي هغه به خپل رای کاروي. ټاکل شوی چې په د پاکستان د الیکشن کمیشن د غسر سم په پاکستان کې به نن سهار 8 بجې ټاکنو پروسا پیلېږي او دا به تر ماښام 5 بجو پورې دوام لري. په دې لړ کې ټول انتظامات چې دي هغه بشپړ شوي دي. څنګه تاسو په خپل سریزه کې هم وویل چې پاکستان امنیتي تدابیرو ته پکې نیولو مانی پولي چې دي ایران سره او افغانستان سره هغه تړلې هم دي او د دې تر څنګ په بلوچستان کې هم ځینې ناامنۍ پیښې پرون د فروری پر 1 رامنځته شوې وي. نن سهار پیل چې دی هغه لا اوسم وخت شته یوه نیمه ګینټه او ماته لدې ځینه ښکاري لکه پخوا چې څنګه یو ګڼه ګڼه به وه سهار وختي نه خو هغه ګڼه ګڼه په نظر نه راځي. او څنګه تاسو هم ویل چې خلکو کې اندېښنې دي او پرون هم موږ چې دلته خلکو سره خبرې کولې په پېښور کې پېښور ښار کې نو دلته هم خلک ډېر داسې وشي د رای کارولو په اړه دومره هغه هیلي نوي خودلې چې څنګه په خوا به وي. او دا یو علت یو وجه دا هم دا چې په دې ټاکنو کې چې کوم لوی یو سیاسي ګوند دی پاکستان تحریک انصاف نو هغه نوماندان چې دی هغه آزاد حیثیت معنی برخه اخلي نو هغه ته بیلابیل انتخاباتي نخې ورکړل شوې دي نو هغه یو وجه دا هم دلته ده. جی
بله. او ګولیا صاحب د امنیتي اندېښنو یادونه تاسو وکړه او دا مهم ویل چې نن نظر نورو ورځو ته ګڼګونه هم په ښار کې کم لیدل کیږي. د امنیتي تدابیرو سرکونه په سرکونو ښکاري داسې ښکاري چې په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه یا پولیس په لارو کوڅو کې ګمارل شوي. یعنی څه تفاوت شته له امنیتي پلوه د کسانو په ګمارنه کې د امنیتي کسانو په درېدو کې په سړکونو کې څه تفاوت ښکاري؟
کومه په مجموعي توګه باندې اسد کوم خبر کو په پاکستان کې شاوخوا 9000 د پولینګ رائے مرکزونو جوړ کړل شوی دي او په دې کې زیاتره ډیر زیات حساس ګرځول شوی دي او کزه د بیا د خیبر پختونخوا ایالت خبره کومه نو په دې کې کوم وګورو نو 15500 نه زیات پولینګ مرکزونه یا د رای اچولو مرکزونه جوړ کړل شوی دي او په دې کې یو خبره دا ده چې نیم نه زیات چې د رای مرکزونه دي هغه حساس ګرځول شوی دي او په هغه کې له پولیسو سره سره فوج هم په امنیت لپاره ګمارل شوی دي. نو په هر یو پولینګ مرکز معنی یا د رای اچولو په مرکز معنی د پولیس سرتیرو ترڅنګ فوج هم موجود دي او موږ ګورو هم سارنا چې دلته هغه د امنیتي لپاره بچی دي هغه انتظامات ډېر سخت کړ شوی دي او په دې رسټو کې د نامنه یو پیښ کو چاربا کې دي تاړ کړ دي چې اضافي سرتیری چې دي هغه په دې ځایونو کې هغه کې. جی
و ډیر مننه ګلیا. سلامت او صحتمن به د ورځې په ترڅ کې تاسو ته بیا زحمت درکو. اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ګلیا ز چې د پاکستان د نننې یو ټاکنو وروستۍ حال راکو دا چې دغه ټاکنې به څومره شفاف او رڼي وي په همدې اړه زما همکار د پاکستان کې د پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس نظر پوښتلی دی.
د پاکستان د اوسنیو ټاکنو د رونتیا په اړه او آیا چې دا به په عادلانه توګه ترسره شي ډېر سوالونه او ملاحظات موجود دي. که د پاکستان د اوسنۍ ټاکنې موږ د وروستیو څو ټاکنو سره پرتله کړو نو اوس مهال دغه ټاکنې زیاتې د پوځي اسټبلیشمنټ تر اغیز لاندې وضعیت کې ترسره کیږي. اوس مهال نږدې ټولې چارې یا حکومتي چارې مستقیم د پوځ په لاس کې دي. موقته اداره هم دوی ګمارلې ده. نو داسې ویلی شو چې پایلې به هم څرنګه چې د دوی نظامی اسټبلیشمنت خوښوي هماغسې پایلې به دوی تنظیم کړي. که موږ وګورو یو د ټاکنو نه مخکې درغلی وي او یا به د بل د ټاکنو پر مهال درغلی وي نو د مخکې درغلی چې دغه خود وخت نه پیل شوې ده حتی د دوی په خوښه کاندیدان اعلان شوی دي یا بعض کاندیدانو مخه نیول شوې ده او په ټوله کې بیا د تحریک انصاف ګوند عمران خان په مشرۍ چې هغه هم که سه هم سابقه دا چې دوی رامنځته کړي او دوی دي زیته ورسو، خو کله چې د دوی سره اختلاف راغی نو هغه کاملا په غیر جمهوریت او غوځپل شو او دا غوی د کاندیدانو مخه هم نیول شوې ده. او اوس داسې لیدل کېږي چې دوی غواړي، چونکې په افغانستان کې هم طالبان حکومت رامنځته شوی دی، نو تخمین په اساس داسې ښکاري چې په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې ممکن یا حکومت د مستقیم د جمعیت علما اسلام یا د دغسې اسلامي تنظیمونو راوړي، او یا دوی داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې حد اقل دوی پکې حضور ولري، او بیا به دوی وکولی شي چې د دې د لارې دوی د طالبانو سره هم کاړي کې وي، پاکستان د دوی د لارې تنظیم کړي.
شم صاحب، دا ټاکنې داسې وخت کېږي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي، له ټاکنو سره جوخت ناامنی ولې هلته زیاته شوې ده؟
د ټاکنو پر مهال نامنی کمنګ په دوه برخو تقسیم کو، یو هغه چې کوم رښتینی ریشې لري او هغه یا مستقیم د پاکستانی طالبانو لخوا یا د داعش وسلوالو او یا د بلوچ وسلوالو لخوا چې کوم عملیات تر سره کیږي یا بریدونه کیږي، هغوی هم دغسې وخت کې چونکې پاکستان به آسیب پذیره وي او بریدونو احتمال زیات وي چې دغسې ټاکنیز کمپاینونه یا حتی د انتخاباتو پر مهال زین مراکز دی په نخه کې، یو برخه داده چې بیا غا د پاکستان استخباراتو تر اغرزی چې دوی هم غواړي چې بعضی زینو کې چې دوی غواړي خپل د خوخي کاندیدان کامیاب کړي یا دوی چې کوم څوک نه خوخي غا لمنځه یوسي، په دې برخه کې هم بیا دوی غواړي چې بعضی سیمه ناامن کړي، او په خا هم دا تجربه شته چې بعضی سیمو کې د انتخابات یې لغوه کړي دي یا کاندیدان لمنځه وړي دي، نو دا دواړو پیخو احتمال شته او مونږ چې ګورو اوس هم دغه پیخي پیل شوې دي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، د دې پروګرام خبري ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو د آزادۍ رادیوي مجلې ته.
آزادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم په نورستان کې پر ژبی د لارو تاثیر
د سرکونو د نشتوال لامل زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوي.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډېرې مهمې نسخې دي. نوې خبرې لري او نوې مسائل چې مطرح دي.
څرنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ باره کې اکثر معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبی خوځښت څنګه رامنځته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبی د خیر کې چې موږ څه ذکري وخت هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخ ته.
کله دې ادبی مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واوري. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندونې په تفصیل تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي، کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالې د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبې بدل شي. عرب ژبپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي، او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زیږولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوې دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهیدو لپاره تر ډیره په پښتو سره ژغی شي، یو نیم وخت په دری هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي، او همدا لامل دی چې ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه د اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي. هغه یوازې نه سرک دي چې مواصلات لار دي چې یو بل تر واسطه شي تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي واسطه شوي، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیما د کافرستان په نوم یې دیده، نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل، که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او لنورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه تیر شوې دي، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیان سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې وګدې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد حبیب الله رفی نشتې درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو سباندې دولسیزو کې استاد رفی په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفی ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې یې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په الله فضل د خدای اوس مخ په ښه کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، پښه مې اوس زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ کوم شی لاسته راشي لولم.
استاد، تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بدو شرایطو په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زرو دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی،
د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره زما پښې شکرې لخوا خراب شوې. نمغه و چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تداوي لاندې یم، یعنې بېخي نه یم پېښوی. نو په دې اساس اوسي کوم یو شی لولم، نور د پخو لیکنو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکړي استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسره افغان نشو.
او محمد داویل
ما دا غنغه نشو او ډیر لوی کارم.
او محمد خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پکاو په لازدی رډوی ادبی مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور کې څو نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني د هندوستان په بهار کې بندي کړی او مالته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې ته څنګه چې یو فرهنګي حرکت او پای نه کې یو ژور سیاسي حرکت چې مغول د دوی د تشکل نه ویریدل، او شیخ قاسم د شیخ متی بابا په ورشته کرواسیانو کې دی، د تقریبا 210 زره مریدان درلودل، او د دې نه د مغول د حکومت ویره و چې د دوی په ضد راونه پاتېږي او د دوی نه قدرت ونیږي. نو همدا دی چې اول یې دته دعوت ورکړی چې په اکبري دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن ده ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی، هم هلته په زندان کې وفات شوی. نو یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر مؤثر سړی دی. دوه کاله په عربستان کې تېر کړي، والته په عربي کې مریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه سر په سر نه دي، لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دی د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان لوګو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د غوزه لاور څه تبیت شوی، د لاور نه هندوستان ته والته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل اخواني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې. ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت دي، ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا د روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دي. نو ډېر مهم ټکي لري دی پښتنو په تاریخ کې، ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي. او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولی نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و. وروسته یې بشپړه نسخه په جرمني کې پیدا شوه، دغو فوټو سټیټ ملګرو راواسته، او دا دواړې نسخې مې مقابله کړې، او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد، تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی، او په دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینشان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده، او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
فارسي ده، کتاب
کتاب په فارسی
دی. کتاب په فارسی دی.
کتاب په فارسی دی زده فقط پښتو او نارا پکشته ده.
همدغه نارا د دې نارې ژبه څنګه ده؟ انداز په دې دلالت کې ستر دی مخکې هم آثار وو.
د نارې ژبه خديره زړه ژبه ده. د نارې ژبه زړه د خدای ده نه ده.
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو ترستر غوښه یعنی داس فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه دی یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو نورسته د روحانيانو یو دوی ناره ما پیدا کړی دغه نورسته د خټکو په تاریخ کې میوه ناره پیدا کړي دغه نورسته ما ډېر زیات ناری چې پیدا کړه هغه د هوتکو ناری وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی بیا د احمد شاه بابا د وخت ناری وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي غرور را پیدا کی ما دی هغه ناری پیدا کړی دی یوسف زو ناری چې هغه دی هغه نوړاندې دی د روحانیانو نه دی یوسف زو دی دورې دی یوسف زو دی واکملای دی کله چې یوسف زو دی کابل نه یو رسولوال ته په پیښور کې نیست و لغه وخت دی ناری ویلې د ګیانو سره جنگی دی هغه ناری راسته راغلی ناری په خپل د تاریخ ولو یا برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو لدې کبله هم ډیر ارزښت لري ما یو مفصله مقدمه لیکلې یو اتیا مخه او دغه مسایل چې راغلي مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم او اته سو کال مخکې دوی اخیستی دی د خراسان او افغانستان دوی جغرافیه یادې کړې دي همدارنګه دغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي هغه جګړې چې د پښتنو خپل منځ کې شوې یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوي چې ځینې کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم وروسته احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کارانه مخکې راغلی دی یعنی هو اته سو کال مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیک دی د نه وغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې د نورو کتابونو کې نشته یعنی به یو نوې کتاب دی نوې کتاب دی نوې خبره
تاسو په دې ورستیو کلون کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړ د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوي ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی
بله
او د دې کاند دلایل دي ورستای دلیل دا دی چې ته څلور زاید مستنف په نامه امضا پکې کړی او چې د اپریدو په ځان کوله کې اوسېده هغه ځان کوله یاد کړی په غو کې شمسی او قمری تاریخ لیکلی او پاینا کې د دې کتاب هیڅ غلطی نه لري په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی واغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو دی اپریدو په ځان کوله کې سیاست پری خو د نور ادب ته مخه کړ په غو وخت کې د خپل دیوان خپل لاس لیکلای او بشپړ کړای دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو د اپریدو نورو راوختي افغانستان ته په افغانستان او ستاسو افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجد دلایل دی لوستون کې لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چې جنو ټکیو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زغت زیات ارزښت لري د هغه شاعر کنه چې د خپل لاس لاس تراشي د غوسره نور نسخه نه مقابله کیږي ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوې ما چې وکړل د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی تقریبا 350 غوټې پکې وال شوې ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي، نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي د نه دي، لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوي هغه دې د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کس کړی بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل، نو ګوتې یې هم پکې وهلي، لاس یې هم پکې وهلي، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې. نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون دی د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی، او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډیر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او اساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی، خدا تازه ورستوی کلونه دی. استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د ای آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده، نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځینې مواد راوغوړی او کار پی وکړي؟
نو څنګه مواد قلف دي، زه چې راغلی یم ما خو اکاډمۍ ته خپل کتابخانه بکلی، هغه زه چې راغلی یم هغه لا کار لاندې ولا بشپړ مې نه و تسلیم کړي، نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کړی ته چې زه ورشم او بیرته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاس رسی نشته دی، هغه مالته پراته دي، مونږ ته خوندې دي، او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سم دي، یو څو نورې نسخې شته هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي، فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همدارز د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان، نه هغه نسخې پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بیرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري، څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بیرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره یې مغه ده چې زه بیرته پخې ولاړ شم، او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم، بیرته ولاړ شم او را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړو کار ته وکاو د چاپ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو ځلو په اړه واوري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پوتیرو سباندې دوله سيزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ، خو کله چې په 2019 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنگول ډیر اسانه شول، یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلاله. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهیر پسې زیات شو، او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالر خرڅ شو. دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورسته، د ونو پاڼې رژېدلې، سړک لوندې، فضا تته ده، او یو سړی په شپو خولې کې لیل رښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څنګه شاکس اخیستلی شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل نه دی، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوي وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لاندې ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان خو سې غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلې ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوئ چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوئ چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو خته چې له یوه جیک جای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا دا پنځه شپږ متره جیک له غونډۍ واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جیک جای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګرانه سي. خله چې دا مې یو یادوري وکم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کل تاس خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلای تقسیم که عمودی هم پا دری قسمتو او افقی هم پا دری قسمتو. وی تاس پا پرده که نه مستطیلونه غاری، نو مهم مستطیل اغا مرکزی ده. که غواړی جالب شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالب شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ و کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالب رنگ، یا جالب شی، یا کوم هر چی سه جالب تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر خدای سه دام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي، خلک روان دي دغه خواته سي، د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکړئ سه له سپاینه استفاده وکړئ، یا که سپاینه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کېدی چې هر څونه کمره سه ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. خیره دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي ټایمر سه خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کېدای شي یا وایرلس یا بي سیمه او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول وصلوي کمرې کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف راسي. دا یو بل لاره څو کو غواړی چې تاسو عکس نورم کولای راسی نو په ایچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوي سی عکس واخلي چې دا سیستم دا سره سه تاسو د کوي سی په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي یو عکس نورمال اخلي او یو عکس د مثلا لګزره تیاری هغه اخلي او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کولای عکس ترې جوړ کړي.
له شاغل رسولي په مننه لوي خبرتیا وروسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د ادبي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنشتي دروشت کلونو راهیسی شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی شعري ټولګي دي. یو یې هغه نومیږي بلې زاو هغه. شاغله احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دولسو سیسو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ. مچلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به لدوی خبرو چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیای ملسیزي په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیل بیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و مثال د خبرې غو امکانات ورته نه و برابر نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو دروس لارې د شعر او شاعرۍ او د غوندو په دغه توګه باندې د یو د یو د یو سولایزي او د فکری او د یو سالم لارې پر بنا باندې پرته له هر ول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه جبه عام شي ام دغه و چې تقریبا قزوه مچ د دیار له سعودات یا درات یم کلونو پایل دی چې دغه کی سره ما استکیږي مو په دیار له سلسله راکیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونیز ناشته په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستیو حالاتو کې دا پیل شو او دا موږ څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکري وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته هغه چوکات موږ ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بل خدادي خوځښت نوم ورکه
استاس په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یې معنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غزا ته رسیدلې چې یوازې په اونۍ زناستو باندې رالنګ نو مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لاس دولس کسان نه کته شوی نه دی هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېخت پورې تر پنځوس پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده هغه مواردو د مکتبونو او د پونتونونو د رسختۍ او د ژمي او دغه مسایلو باندې به توپیر کوو خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې رستوي کې جوړ ک خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو آدرس و هغه وخت او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی پوجو کې لسلو لتردوسو پور ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل
کتابتون کله جوړ کو څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی
دا کتابتون ته په دا د ديار له سوداګر د نوی ملسیږي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو دولت خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیو کوشش وکړي چې دا
وشو دا کتابتون وشو. احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړي ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې پاغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه و چې دغه ژبه ځوانانو ته ورو پیژندله. لدین مخ کې ډیرای تر دې چې په د پونتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یو بیلګنه دو بیلګنه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلي، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولستلی. خو هغه چې یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. تو په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزي ناست چې وي د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه تا داسې وکړه دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به و، په دې باندې به م کره کتنه کوله او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي و، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین و او دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاده شوی هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې خپور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای، دا ډیر غټ کارو زه د وس د ځوانانو د پاره یاد هر حق هغه د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي زما بورته خواس دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمی توب نه ورکوي نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی یو دا کمپم دغه توګه باندې وشي دا ډیر غټ کار دی
لیکوال او شاعر زبیح الله احساس څخه مننه دا ساتیر لري د بیمه چلې د دې اونې ورسیو شی بو تر رسیدلیو په پاتې شی بو کې د وی ځوان شاعر شیر لرو پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې ځدکړي په نیم کې پاتې دی او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې چاري لاغلی نه دا مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ساتیر لري د بیمه چلې پروګرام لورولای دی
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم پورته کړه یوارې کتابي سترګې پورته کړه یوارې کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم هیله دې چزړه کې ټوله کړې وې هیلی دی چزڑا کی ٹولے کھڑے وے نن دی ساس کے پگریوان وی نم واخستس پر لائے در نا ظالم دور واخستس پر لائے در نا ظالم دور سرس را ننگی دے اوس خزان وی نم خپلو تور زلفو کے راگی رشوے خپلو تور زلفو کے راگی رشوے خکلے دی سیرا نن زندان وی نم سوشو پختانی کچو پخلش وی تا سو شو پختانی کچو پخلش وی ته تا لکه آینه غونده ایان وینم
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر تر رسیږي تر بل خبرونه زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدی وی
نه نه اسمنه